مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې باید د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستاني ګران وزیر اعظم ویلي چې د وسوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکول منځوري ورکړې ده، او په کابل کې به می چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی چې د وسوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډه په وینا کې ویل چې وسوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی نه ورڅخه بیریږي.
اس شهر مې 25 قتل کیے
په دې خار کې دوی ماشومان وژلي دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو، د دوی نه مونږ نه یریو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو،
هزار بار جواب دیں گے.
کاکړ زیاته کړې چې حکومت د ترګری پر ضد په جګړه کې د پولیس تر څنګ ولاړ دی. نو موري دا سرګندونی پر داسې محل کړی دی چې روانو نه په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې تر لږ زیات سرتیری ووژل سول او یو شمیر نور ژوبل سول. پر پولیسو تر بریدون ورسته هغوی څو ځلې ویل دي چې نور له قربانیو ستړي سوي دي او د دوی د پښتنې کولو څوک نسته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 200 میلیونه ډالر پور ورکول منځوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 18 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړ کړه او هغه هیواته په سمدستي توګه د 200 میلیونه ډالر د ورکول اجازه ورکړه. IMF وایي له دې قید سره به پاکستان ته د 9 میاشتنی پور د پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته ورسیږي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سمې هغه هیواته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هماغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. د پاکستان سپریم کورټ جج جسټیس اعجاز الحسن پرون خپل څوکۍ استعفا ورکړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دنن استعفا ورکوي. جسټیس اعجاز الحسن ولسمشر ته خپل استعفا لیکي د څوکۍ پرشو لامل نه دی پټه کړې، خو لیکلي دي چې سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او تر آئین لاندې خپل څوکۍ استعفا ورکوي. اعجاز الحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټیس قاضي فیض ساده د کاري مودې تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېدی او هغه به چیف جسټیس جوړې دي. د اعجاز الحسن تر استعفا وروسته به جسټیس منصور علي شاه په اکتوبر کې د سپریم کورټ جسټیس جوړیږي. د جنوري پر 10 د سپریم کورټ یو بل جج جسټیس مظاهر علي نقوي خپل څوکۍ استعفا ورکړې وه. پر نوموړي د درغلیو د تورونو یوه مقدمه هم د سپریم جوډیشل کونسل تر وریدنې لاندې وه. په هغه مقدمه کې پر نقوي تور پورې سوو چې ځینې جایدادونه او مالي حسابونه تر ګټلو سوو پیسو زیات دي، خو نوموړي پر هغه لګول شوي تورونه رد کړي ول. د افغانستان په پلازمینه کابل کې بمبې چاودنې دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانې ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بم برید وسو چې دوه ملکیان یې وژل او 12 ژوبل کړل. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي حضرت کمه شیګان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 د کابل په الخیل سیمه کې پر مسافروونکو گاډي په چاودنه کې 3 وګړي وژل شوي او 4 نور ژوبل سیول چې مسؤلیت اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش منلی وو. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 50 اوور سیالیو لومړی لوبه نن په اکلند کې کیږي. دا وخت نیوزیلند بیټنګ کوي او تر دې دمه یې په 10 اوورونو کې 9 نیوي منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. تر دې وروسته به دواړه لوبډلې نورې لوبې د جنوري پر 14 اوولسمه 19 او 21 کوي. تر هغه وړاندې پرون د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 3 اوورو سیالۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته په 6 وکټونو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوشل اورونو کې د 5 لوبغاړو پور کول سره 158 منډې جوړې کړې، خو په ځواب کې د هند لوبډلې د 4 لوبغاړو پور کول سره په 13 اوور کې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه سیالي د جنوري پر 14 او دریمه د جنوري پر 18 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې پولیسو ته په وینا کې ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي، خو د سیاسي چارو یو شنون کوي وای
هغه له پکار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو، او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای.
د خیبر ضلع پولیسو د نامنیو پر ضد د خپلو لاستراوړونو په کلنی رپورټ کې ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ډیر څه کړي دي، خو یو ځایي ټولنیز افعال پښتنه کوي.
په دایو کول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو، په دایو کول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامني خو دا دو چې بوره په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چسرې پاته ایم نه لګيږي، نو امن او امن دغه څنګه برقرار کړي.
د پاکستان یو شمیر ګوندونو په دې اړه باوري نه دي چې ګواکې د فروری پرتمه به اعلان کړل سوي انتخابات رښتیا هم پر خپل نیټه تر سره سي. پر سیاسي چارو یو شنون کې وای
په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات، نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی د نظام په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د دې تر څنګ یو شمیر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بیګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی ترې نه ویریږي. لړمحالي وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې روان اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا دونو کې ترلاس زیات سرتیرو وجلسل او یو شمیر نور جوبلسل. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو، او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګناه خلک او ماشومان هم وجلی دي، او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شهر مې بچي قتل کیې نو کس نبی کې نام په
پدې خار کې دوی ماشومان وجلی دي. د کوم نبی په نوم دوی هغه ماشومان ټوټه ټوټه کړی وو، د دوی نه مونږ نه یریو. کلس بریدونه کوي نو زر واری به ځواب ورکوو.
10 حمله کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیا ناسمه وبلله، او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ، او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکو خبريالانو او شینونکو وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده، او د ترګری په ضد کوټه دی تګلاره جوړول پکار دي. په پېښور کې خبريال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو په خپل ځای باندې ښه خبره ده، او مطلب دا چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پختونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا چې زمونږه کم دغه شانتي مشران راځي، نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره، هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعیاتو مخنیوي به موږ څنګه کوو، او دا واقعیات کیږي نو کومې خامې دي، حکمې کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هایا کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې دی دا پولیس له ورکول دي، کم قسم له تربیت کمی دی، کم قسم لا په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه دی، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټلي تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلي پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د تشدد ختمولو لپاره د اولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره غټه مسله دا ده چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې سیاسي مشران مخې ته راشي، سیاسي مشران د بده مرغه پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په داسې مهال ډاډګیرنه ورکړې ده او د دوی د قربانو ستاینه یې کړې ده چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو ګاډي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اتو ته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نه وړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور سوي کلنی ریپورت کې ویل سوي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې یا تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالانو ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي. د دوی په وینا هلته په تیره څه موده کې د ناامنۍ ګڼې پیښې رامنځته شوي دي او ولسي وګړي او سم په ویره کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1500 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشا 120 تمانچې، 13 SMG ټوپکې، څه باندې 2000 دانی کارتوس، 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه، 455 مارټر ګولۍ، 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې ښه شوی. د پولیسو دا رپورټ لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال څه باندې 3000 کیلو چرس، 2500 کیلو هیروین، 122 کیلو یا میتم فیټامین او سباندی 4000 گرامه مختلف کیمیاوی مواد هم په خپل ولکه کې خستی. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایان کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې دفی وژنې شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی.
او بل د امن او امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن او امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کلینګ وشو، په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو، ټولو نه غټه بدامنی خو دا ده چې بوړې په چوک نه خلک چات شي، بیا نه پولیس روي نه دی بل چا سره پاتې نه لګيږي. نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امان دومره ښه دی؟ په تیرو کې اپریشن شروع دی، خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي، بے سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وی چې ورس پورس ایسیونز یوتیږي، پورریونز یوتیږي، نشایونز یوتیږي، دغه کومه ځا کنټرول په بوندې وروسته په کور وچ کې مې دای په داشي کې کمای روتلای دی، ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی، ایسو چې کم څکوي چې هغه کمې دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي.
د بتخوره کلونه د سرمایه دورو لکیږي، د کوربوريونو لکیږي، نو په کنځو کې امن نیوی غسر مایل خطر ویل کسنګ توسو د روزانه په بنیوت باندې وینو په ومو کې ډیر زیات تشویش ته کومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول
په 2023 کې د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکثر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جمعات کې د 14 په پیخ کې د پولیسو یو اډیشنل اس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت وایي پر امنیتي ستونزو سربیره به عام انتخابات پر خپل ټاکل سوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه ترسره کیږي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لغړیو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2013 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتي حالات د اوس مهال پرتله زیات خراب وو، خو پر هغه سربیره د ده په وینا انتخابات سوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نوماندانو بریدونه سوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې په ملک کې به انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظوریدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیزل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړی دي. اوس وزر 2008 او 2013 کالونه ډیره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي. په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې ترهګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل، خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی، خو ما په خیال باندې دینه غټه ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی دا هغه کاونټر کول دي یا دا هغه مینج کول دي. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبره کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی دا هغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالص سلطان هم دغه نظر لري، خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فی الحال صداغه ما ته څه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منصوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوجې په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو له ځنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو، خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې د دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو له ځنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2010 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو، د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو، نو په هغه وخت کې هم انتخابات شوي دي، نو او باقي د موسم خبره ده، نو دا هم لکه خاص وزر نه دی چې هغه په وجه دی دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی، دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعیه ده، کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاباتو کې د ووټنګ، نو په دې باندې لګونته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنټ.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې، چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې اووژل شو، او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلید پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنۍ ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وسی. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته ویل چې که حکومت پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو فیصله کړې وي نو دوی به برخه پکې اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. په دې اړه به رپورټ وورو د مشال ریډیو له خبریال نیاز احمد خان څخه.
په ملک کې په اتمه پرورۍ عام انتخاباتو اعلان شوې. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولی کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11 نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې په اتمه پرورۍ د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېرو سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امنومان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا زگا چ منگ سر ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نیو جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کی اوسم دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کمو سره لګ ټایم نور راغله نو پارٹی باندې نور موچ ده شیوه.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتم پروري انتخابات وشي، او د هغې واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي، او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ام خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتشی نو مونږ ته با ټایم میلاو چې زنګ پارٹی چې دا غلک نه وی دا او مونږ په پای کې خپل کمپین په خان داس سره کوم، مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چې را کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ پون لدا هغه دوی ته وده بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو، دماکی به کې دي او د شمیر دماکی بنې بیا زمنګ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي، نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زمما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وزنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتو پروري کیږي او د هغې لپاره ټوله تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو واوریدل چې د پاکستان نگران حکومت وایي چې انتخابات به پر ټاکلې نیټه کېږي. اوس پوښتنه ده چې خلک ل راتلونکو عام انتخاباتو ته تمې لري. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد ل ځین ځوانانو سره غږېدل دي.
زمانوم چې کم د میا شفقت الله ده دینن سوا وخت کې چې ګوري پاکستان چې کم سچويشن ده کم حالات دي نو اوټ کاست کېدل تم چې کم ده د سړیز لنې کیږي. په دینن سوا حالاتو کې چې تو ګوري چې مطلب د چاله اوټ ور کم چا ته اوټ کاست کم دي کی لکه مطلب د سیس کاندیدټ نشته خه کاندیدټ چې ته او ته کاست کې نو زه خو خپل باندې دا ویم چې څوک د پښتون د پاره خبره کوي، د پښتون د امن د پاره خبره کوي، د پښتون د مخ کې تلو د پاره خبره کوي، په کار د چې موږ ټول هغه ته اوټ کاست کو.
زما نوم ګل امیر خان دی. یره چې زما خو ته بالکل څه امیدونه نشته چې زما د اوټ په څه اهمیت وي. په موسمي حالاتو کې چې موږ ګورو دا کوم سيناريو روانه دلته زما خو ته بالکل څه امید نشته دی. وو ډیر چینجز په معاشره کې راولي کوم ګورو ډیر ډیر څه کولای شي کوم شرط صحیح سړی ته ووټ ورکو هغه زمونږ لپاره ډیر ښه کارونه کولای شي. ایجوکیشن کې، هیلتھ کې، نور چې موږ ګورو ډیولپمنټل کارونو کې دغه چینجز راوستلی شي چې موږ یو ښه کس ووټ ورکو. خو زما دې بیا هم څه امید نشته.
زما نوم ابراهیم دې کوم زخه خیل لنډ کوتل تعلق ساتم. دا غي باوجود عوام خلکو سیاست وال لوټ ورکی هغه په غي ټیم مردار څه وای خو بیا چې وټ واخلی اصلي کی نو اسلام آباد تلاړ شال تبراتی پختون ته بیا ګوري نه کم کس چې پختون ته ګوري کم کس چې پختون د پاره کار کوي وټ داغه حقدار دی.
مشال ریډیو ته غوږیست. د کوټي بلوچستان پوهنتون او بیوټمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسټي یو ځل بیا له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بلوچستان پوهنتون استادان او اداري ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د پوهنتونونو د مالي ستونزو د هواري لپاره یې له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري چې دا ستونزه به زر هواره سي. په دې اړه نور حال د مشال رډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړیچ وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې، نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاغدی د یونیورسٹی دا مالی بحران د ختم دو دفعہ بیل آؤٹ پیکیج ور کی، د مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج د یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواست کو چې مہربانی ہو کی یونیورسٹی بلوچستان او د صوبے نور یونیورسٹیانو ته حکومت دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی.
بل پلو ته کوټ کی د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ شوی دی چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال کم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی تیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی ریسرچ کولای. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو یو کې ورکوي، د ټولو دنیا د اصول دی سیر ریسرچ دوی پروموټ کوي، نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ښه ریسرچ کوي یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي یو مقاله ولیکي نو دغه په مد کې دوی یو څه روپۍ ورکولي، هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمج غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سي یونیورسيان د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې نو سټوډنټ به بيخي اوس ډېر کم راځي، ډېر کم خلک یې په ډول سی بیا به دا بيخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي، چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پونتون د ملازمینو د اتحادیې مرستيال مشر آفتاب عالم او مشال ته وویل چې د پونتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي، د ګډ دي سپګډي کې 1500 ملیونه او زموږ اخراجات 2200 ملیونه، نو 800 ملیونه اون اوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 روپیو له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ 10 عربو ته ورساجي، لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټانه له 50 ديار له سو ته ورسېدلې ګرانټ پاغځي ولیاړ دی، نو زموږ غو یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویل دي چې د صوبې د یونیورسيټانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دي، دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار الله کاکړ د ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا وستون ژر حل کړو. د لپاره وزیر اعظم چې د 15 عربو بجټ اعلان کړی دی، صدا کوم انوستان دی الته د تنخواه مسله ده حل کی، دا نور وستون حل کی، نو ډیر ژر به ان شاء الله دا انوستان د دې وستون حل شي.
بلوچستان پونتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پونتونو استادانو او ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهره کړي دي، او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بې ګناه خلک او ماشومان وژني، خو دوی نه ورڅخه بیریږي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 900 میلیون ډالر پور ورکول منظوري ورکړې ده. د پاکستان مالیه وزارت پرون په خپل ایکس پانل لیکلي چې IMF اجرایوي بورډ د جنوري پر 18 د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړ کړه، او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د 900 میلیون ډالر د ورکولو اجازه ورکړه. د پاکستان سپریم کورټ جج جسټس اعجاز الحسن پرون له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یوه اونۍ کې دننه استعفا ورکوي. جسټس اعجاز الحسن ولسمشر ته خپل استعفا لیک د څوکۍ پر شو لامل نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې بمبې چاودنی دوه کسان وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. په طالبان د حکومت د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خلید زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بم برید وسو چې دوه ملکیان یې وژل او 12 یې ژوبل کړل. او دا وخت د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د 50 اورو سیالیو لومړی لوبه په اکلینډ کې روانه ده. نیوزیلند لومړی بیټنګ کوي او تر دې دمه په 15 اوورونو کې 128 منډې جوړ کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم د پاتې رپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته رسولی، له غزې بیا هم د جګړو رپورټونه ورکول کېږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانونو خبرې وکړې. په غزې کې د روانې جګړې ونوی ورزی سوی دی او د حماس تر ولکی لاندې د غزی روغتیا وزارت هلته د مرګ جوبلو تازه شمیرې خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال سلیم محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنۍ سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخه اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده شوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه 9 ورځې پوره شوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پاوځ پرون پنځشنبه د غزې تړانګې په مرکزی برخه کې په ورستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبه پر ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکونکي او دوه نور کسان ووژل شول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نمنلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اومې پر روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو حالت د خرابۍ خواته روان دی. دغه بنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د حالت په اړه په یو رپورت کې چې پرون خپور شو ویلي، طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نه رعایت کولو په تور د ښځو او نجونو پر خپلسري نیونو ژوره اندېښنه ښودلې ده، خو د طالبانو حکومت د یوناما د اندېښنه بې ځایه بللې ده. نور حال په دې رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وار بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله. دغه بنسټ په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمه پورز خپور سرغلي چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو به برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو ماسوسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو مناسبې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو د بشري حقوقو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 میلادي کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غوړي چې په هیواد کې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکی دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولسته ډیره اړینه ده. د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی له منځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په افغانستان کې د حجاب د نری آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وښوده. یوناما پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولې چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. شغلی مجاهد پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجېست اوریدونکو، او اوسم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نور کلونو په څیر په 2023 کال کې هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځله وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یوې بې ساري اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ او راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه ولګول. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وسول. د مشال ریډیو په ریپورټونو ځانګړو ریپورټونو په لړ کې په دې اړه ریپورټ لنډې د مې ورسته اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو، خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي و چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوې نو پر دې لاره تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لارې تړل کېده عام ولست ستونزې جوړوي، خو د د پوینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت لاړ شي نو ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه سې چې افغانستان نه کوم ایکسپورت راشي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړو طرف نه 3400 گاډي راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په آسان ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لار د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د ده په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
موږ افغانستان یعنی په ډېر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکوي، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 ګاډیانې صرف په امپورټ اکسپورټ لوکل مالبرداره چې د هغې خواسکریپي دا ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې پاکی ډرایور تباه کیږي، ټرانسپورټیشن تباه کیږي، روزګار تباه کیږي، ټول انسانان د سرمایه سم خلاصو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ را تګ باید په پاسپورټ او ویزا وي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د افغانستان د خوست ولایت په صبریو او یعقوبیو کې پروند د قومي مخاورو او محصلینو په منځګړتوب د دوو کورنیو یو پخوانی دښمنۍ چې شپږ کسان پکې وژل سوي او درې نور ژوبل سوي په دوستي بدله سوه. پر دې مهال د دښمنۍ دواړو خواوو پر سوله خوشي څرګنده کړه او له نورو خلکو یې هم وغوښتل چې د خپلو راتلونکو نسلونو د هوساینې لپاره بدۍ ختم کړي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت صبریو او یعقوبی پولیسوالی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکه پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنی چې د دواړو لورو شپږ کسان پکې وژل شوي او درې عام خلک پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخورو او ځایي مسلمانانو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپۍ اړنګ کړي. د مسلمانانو د جرګې یو غړي انجنیر قیوم مشال روډي تو ویل
مسائل په دقت سره وڅېړل شي، اور دل شي دا نه چې واز خلکو نه فشار رول شي چې فشار لامل شي، نو د هر څه خبره بل خیره داسې اور دل شي چې دوی تم کنيات پویر کړل شي، د هر خبره دلیل او منطق دوی ته جوړ شي چې دلیل او منطق ویل شي او مقابل کې ځواب ویل شي، نو داسې مسایلو کې بیا دا مسایل ممکن دي چې حال شي.
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلمانانو په حال زلو حال فاصل شو، د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دواړو جانبو له نور خلکو هم وغوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د هوساینې په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي. د جمعه خان د کورنۍ یو غړي قمر زمان وویل
دا مسلې د ټوپک للیارې یا د دښمنیو د دېغې للیارې نه حل کیږي، دا د خبرو د للیارې حل کېدای شي.
د بدۍ دواړه لوري دا هم وایي چې دښمنۍ د ښکېلو لورو د کورنیو د غړو د ژوند ټول اړخونه اغېزمنوي او دښمندار په محتاجۍ ویره سخت احتیاط او اندېښنو کې وخت تیروي. د حضرت ګل د کورنۍ یو غړي اسدالله وویل
د بدۍ داسې یو ژوند دی چې مسته به په آرامه ژوند نه لري، حتی تر دې پرې چې شپې به مسد داسې ښکاري چې دې طرف نه به مسد دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به وولي یا د دې طرف هر البته چې مسد یو سکند ته د آرامه د سکون ژوند نه لري چې ته مسد دا احساس وکړي چې زه مسد په داسې کې د سکون ژوند لرم.
قومی مخور وایی کچی دی ترپی خمخ که دعوه او لانجلرون که خپل مسئله مشتران سره شریکی که او لحقوی پشته دود او دستور او سوری ده حل گوخته نو که خبر تر وصله و شخور او دخمانه یو نرسیگی. ده صبره یو قومی مخور حاجی حاکم صبری ویل
هر سخته چیوی خم حل لری نو که مخی دی دیگه نا چی نوی مشکل تا ورسیگی یا نوی نور زرغونی که حقوقی مسائل وی تیشه چی وی باید مخی دینا غمو خوڑالا شی اما اکور وشی دا با دی چولی منطقه بلکه دی افغانستان پا خیر با بیدار
پلو یا پکتیا و پزنگلی دول خوز که دزمک و غرون و دخت و پرسر دی قومون و خیرون و کرانه ترمنز لانجه و دخمنه اوگ دا مخی نلری دی دخمنه و دی خلق جوان لستونز و کدوون و سرمخ مخ کرده خوب دی ورستوی که دی حالی دول پارک و خوخونه دیر شویدی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې شمالي وزیرستان د خیبر پښتونخوا یو ل ناکرار سیمو څخه ده. هلته په 2023 کال کې هم د بدامنۍ ترهګري او ادبي وژنو لسګونه پیښې وسوې. ځای ولس وایي د ضربیاضب له عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات شو خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال بیرته خراب سو. د مشال رډي خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې هلته د نامنیو حالاتو ته کتنه کړې ده.
د تیرو کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتی سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامیه چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمېر تر سلويخ پورې خودلې. خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمېر اوه سلويخ و چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمېر شپېته ورکړل شوی و خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمېر درې شپېته و. د میرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یوه غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوي دي بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوي دي. خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یوه مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دھماکه او د نه علاوه ده فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. پریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئینه پس بیا بدام نه چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوي چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسله والو ضد 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسله وال وژلې شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسله والو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسله والو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسله وال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسله والو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسله وال کمانډران او نور ګڼ وسله وال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسله والو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت ٹانک او نور سیمو کے کامیاب عملیات ترسره کړی. د پاکستان فوج اماڑی کو سانگے درا پور ترمخه 2023 کال کے پٹول ملک کے سلور ویرزرو نزیات عملیات شوی چپکے 1550 وسلوال وجلی شوی دی او د دوی د بیان ترمخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتلا په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په خیبر پښتونخوا کې خبریالان وایي چې بل کال یعنی 2023 چې تیر شو د دوی د مشکلات کم نسول. ډیری خبریالان د وسلوالو امنیتي ځواکونو له ګواښونو سره مخامخ دي. د حکومتي بندیزونو له وجې د رسنیو او ازادۍ تروړل سوي او معلوماتو ته لاسرسی کم سوي دي. د دې پوینا که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا ادعا کړې چې هلته د قوانینو له مخې رسنۍ آزاد دي، خو خبریالان وایي چې ځینو قوانینو جوړېدو باوجود هم دوی تر کنټرول لاندې دي. په دې اړه تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نیټورک په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 80% سیواوال راغلی دی. بل اړخ ته په نړیوال سطح د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداؤټ بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژونکي ملکونو کې یو دی، چېرته چې هر کال د درې یا څلور صحافیانو وژنې کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه د قبایلي ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلي ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته دلته زیب زیبم د ماکی وشوي نو دغه بدمنۍ او دغه دشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نیټورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوي دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکي بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
سپورټ ډایریکټر د مین گیټ موز میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته سر ډنګي وو پس پما باندې وو خزر نو خپل پسري ولم په ملایو ولم په حکم یو خل دیوال می خپل اغي خو خیر دغه شو بیا د سپټال ترالم او اخی لکه دمن د پښاب اسلام مرګري کوم وغیرال خبرې وکړي او چې کله پدی باندې پولیس باندې پریشر راغې نو هغه بیا دی باقی گرفتارې موکړي کسان راوستل. اوس دا ویل غواړم چې اسی د پریس د ازادې خبر کول غواړي کنه سو دا سي اسی غلط دی.
په پېښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي. خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورس تر بلا په غورځېدو ده. د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم هغه شان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخ کې وو په ټول ملک کې صحافیان محفوظ نه وو. چا چې هم دا خبره کړې وه هغه زورول شوی دی که د ادارو لخوا دی او که د عامو خلکو لخوا. زمونږ ډیر ملګري وهل شوي هم دي د چا چې خپل مینځ کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نو خلق یو بل تسنه وای او صحافی ٹارگٹ کوي
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے.
د خبر یونین اف جرنالسٹ مشر ناصر حسین د حکومت نو غختنه وکړه چې صحافیانو د خوندی ساتلو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.